السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو خبرونو درسي ساعت او تاندې څنګ ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په ترکیه او سوریه کې د پرونی مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 اوښتی دی. له دې به هم خبر شئ چې په دغه زلزله کې لږ تر لږه 14 افغانان هم مړه شوي او له 100 ډیر نور ژوبل دي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر 4000 کسانو اوښتی دی، او ګمان کیږي چې د مړو شمیر ښایي تر دې هم زیات شي. اسوشیتد پرس خبری آژانس لیکلي یوازې ترکیه کې له 5600 ډیرې ودانۍ ویجاړې شوې، چې لا یې هم تر لاندې د بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي. دغه آژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د سوریې دننه هم 224 ودانۍ نړېدلې او 325 نورې تخریب شوې دي. په ترکیه او سوریه کې د ټپیانو شمیر هم له 14000 ډیر ښودل شوی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی عمومي منشي حسین ابراهیم طه وایي چې په افغانستان کې روان بدلونونه د فلسطین په څیر د دې سازمان د اجرایه کمیټې د فوقالعاده جلسې مهمه برخه ده. ښاغلي طه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د جګپوړو چارواکو د 9 غونډې په درشل کې پرون د دې سازمان مقدماتي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. په پام کې ده چې د بهرنیو چارو د وزیرانو 9 غونډه د روانې مارچ میاشتې په 14 او 18 جوړه شي. ښاغلي طه بېګا په یو بیان کې وویل چې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي طارق علي بخیت له لارې د طالبانو له چارواکو سره د تعامل د اړتیاو په ګډون یو لړ سپارښتنې وشوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف مرستیال وایي افغانستان د تیرو 15 کلونو له تر ټولو سخت ژمي سره مخامخ دی. عمر عبدی په یو بیان کې چې پرون یې پر ټویټر خپور کړی ویلي دی چې د افغانانو بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د یونیسف د چارواکي ویلي چې کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. د ښاغلي عبدی په وینا دا مهال شاوخوا 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په سږني ژمي کې بشري مرستو ته د افغانانو پر جدي اړتیاوو ټینګار کړی دی. د بې پولي خبریالانو ټولنې آر اس اف او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشی کړي. د ټولنې د غوښتنه پرون په یو بیان کې وکړه. آر اس اف وایي بهبودی نږدې یو میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی، خو طالبانو تر اوسه د دغه خبریال د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي دي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د 10 اورونو لوبډل مشر ایرون فنچ له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. ښاغلي فنچ د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د استرالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. هغه په 15 ټیسټ، 146 یو ورځنیو او 103 نړیوالو 20 اوریزو سیالیو کې ګډون کړی دی. استرالیا په 2020 کال کې د ایرون فنچ په لوبډل مشرۍ د 20 اوریزو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ، ازادي راډیو .com آدرس دی. لکه څنګه مې چې درته مخکې وویل، د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي او دغه راز تاندې څانګې خپرونې ته. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 کسانو اوښتی دی. په دغو دواړو هیوادونو کې د ټپیانو شمیر هم له 14000 زیات ښودل شوی. نور تفصیل له احمد تکلا اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پرونی خونړۍ زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره 4 ورځنی ویر اعلان کړ. په دې ورځو کې به په ټوله ترکیه او په بهر کې د دې هیواد په استازولیو کې د ترکیې ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان د 193 غړو هیوادونو ډیپلوماتانو د دې زلزلې قربانیانو ته د درناوي په پار چوپتیا غوره کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن لدې کابل جوار خپګان څرګند کړ او ژمنه وکړه چې له مصیبت ځپلو سره به مرسته وکړي. ښاغلی بایدن پر ټوټر ولیکل چې په ترکیه او سوریه کې د انساني تلفاتو او رانیو لپاره سخت خوشینای دی. بایدن همدارز لیکلی چې خپل همکارانو ته یې سپارښتنه کړې چې له ترکیه سره په همغږۍ کې د وضعیت څارنې ته دوام ورکړي او له اړتیا سره سم د مرستې وکړي. د چین ولسمشر هم د دې زلزلې له کبله د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو سره خواخوږي څرګنده کړې. شي جین پینګ په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ناورین سخت ټکان ورکړی دی. برتانیا د پلټنې او ژغورنې شپږ اویا تنه متخصصان له روزل شویو سپیانو او تجهیزاتو سره او د بیړنیو حالاتو له ډاکټرانو سره یو ځای ترکیې ته استولي دي. د نورو هیوادونو مشرانو هم د ترکیې او سوریه ولسمشرانو ته د خواخوږۍ پیغامونه استولي. د پرونۍ زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.8 اټکل شوی چې لومړی ټکان یې سهار وختي احساس شو، خو د ورځې په اوږدو کې نور ټکانونه هم درلودل. په ترکیه کې لسګونه زره افغانان هم میشت دي. په زلزله ځپلي قهرمان مهرج ښار کې د طب پوهنځي د وروستي کال محصل نیک محمد فایز د پرونۍ زلزلې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته بیان کړ.
لتلورو بجو وروسته یوه ډېره ویرونکې زلزله وسوه او لس پنځلس دقیقې وروسته بله زلزله وسوه. زه خپله د روغتون په عجله څانګه کې یم او د مرستې لپاره دلته راغلی یم. د دې روغتون ټول سرویسونه او ټول بسترونه ډک دي.
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا افغانان په قهرمان مهرج او نورو زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو په ډله کې شامل دي که نه. په همدې حال کې ترکی چارواکو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې په ټوله سیمه کې د برېښنا او ګاز جریان پرې کړی او همدارس ښوونځي یې د دوو اونیو په مخه رخصت کړي دي.
و مو اوریدل چې په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د قربانیانو شمیر 3200 ته ختلی. په قربانیانو کې لږ تر لږه 14 افغانان هم شامل دي او ویل سوي چې 112 نور افغانان ټپیان شوي هم دي. په ترکیه کې مې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مشر سید حمید سادات وپوښتل چې هلته اوس وضعیت څنګه دی او د افغانانو حال څه دی.
زلزله چې وه د سهار د 4 بجو نه خدیخوا را شروع شوه، نو فلحال چې کوم افغانان چې زمونږ ډیری افغانان په هاتای ولایت کې دي، د ترکیې یو ولایت دی چې هلته همیشه لا ډېر له وخته افغانان هم هلته وو، نو هلته ډېر افغانان زیانمن شوي دي او مړه شوي هم دي او فلحال لپاره زخمیان هم شته دي او نور چې د ساختمانو د لاندې پاتې دي فعلا نو وزد لارې هم را خراب دی، لارې هم بنده را باره واوره هم ووري.
په کومو ولایتونو کې ډېر کسان زیانمن شوي؟ هغه ولایتونه چې افغانان هم پکې دي ستاسو معلومات څه ښیي؟
بله، فلان چې دغه مرکزي ولایت چې زلزله هماغه ځینه را شروع شوې وه، هاتای ولایت دی، هاتای په نامه د ولایت او بل کارمان مارش ولایت ورته وایي او دیار بکر کې دلته افغانان ډېر اوسېدل.
ښه، ستاسو معلومات څه ښیي؟ په څه شمیر کې افغانان تر اوسه په دغه زلزله کې مړه شوي او د ټپیانو شمیر حد اقل ابتدایي شمیر معلوم شوی؟
بله، موږ چې تقریبا دا کوم معلومات چې موږ دوستان چې همالته وو فلحال لپاره چې موږ هم هلته روان شو، تقریبا 14 نفره فلحال جنازې دي د همدغه ولایت چې افغانان اوسېدل او 112 نفره فلحال لپاره زخمیان هم شته دي. دا کوم معلومات چې موږ لرو لاغې نه له ساحې نه.
ترکیه کې د هوا حالات څنګه دي؟ ویل کېږي چې دغه د زمي سړه هوا هم هغه کسانو ته یو ګواښ ده چې د زلزلې له کبله یا یې کورونه ړنګ شوي یا هم دولت ورته ویلي چې له کورونو نه وځي. او دا مهال په ترکیه کې چې تاسو یې په کوم ځای کې یې او د هوا حالات څنګه دي؟
دا اوس د فل حال لپاره په استانبول کې هم دا اوس فلان واوره باران او تقریبا د ترکیې له ډېرو ولایتونو کې فلان هوا باراني ده او واوره هم وري.
او څه دي دلته د ترکیې ځایي رسنۍ څه وایي؟ د ژغورنې عملیات څنګه روان دي؟ ستا داسې ودانۍ لا هم چې تر اوسه یې د ژغورنې چارې روانې دي، یعنی احتمال شته چې لا هم خلک د ودانیو تر لاندې بند پاتې وي؟
بله بله، هو صرف زده همدا اوس هم په ساحه کې کار روان دی، د امداد ګرو هلته ورسېدلې خو متاسفانه چې کافي نه ده. نو د ترکیې هېواد هم له هېوادونو مرسته غوښتله چې د هغې سره باید جدي همکاري وکړي او د اذربایجان هم کومکي مرستې هم رسیدلی دی ساحه ته.
په ترکیه کې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مشر سید حمید ساداتو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې او ویلې لومړنۍ شمیرې او لومړني معلومات ښیي چې د ترکیې په زلزله کې لږ تر لږه 14 افغانان هم مړه شوي او لسلو ډیر زیات ټپیان شوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
موږ غاکله ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو د سوریې او ترکیې له طبیعي پیښو ورزو افغانستان ته هلته هم یوې طبیعي پیښې د یوې کورنۍ وو غړو ته مرګ ژوبله اړولې. په کونړ کې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین مهال د چاپېدرې ولسوالۍ بستلي کلي کې له غره څخه پر یوه کور د تیږې ښویېدو پیښه کې یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې ورځې ماسپښین شاوخوا 2 بجې د چپې درې ولسوالۍ اړوند د بستلي کلي کې له غره غټه تیږه راښویدلې او یو کور یې لاندې کړی چې په کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریبا 2 بجې او 20 دقیقې وې چې د چپې درې ولسوالۍ مربوط د بستلي په کلي کې په یو کور باندې د غره نه یو لویه تیږه راښویدلې وه چې له امله یې د کور ودانۍ مکمل ړنګه شوې ده. په همدغه کور کې د کورنۍ 6 نفر ماشومان او زنانه زخمیان دي او 1 نفر 3 کلن ماشوم دی چې هغه په کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او په شهادت رسېدلی دی.
د هغه په وینا چې د ولسوالۍ د کارکوونکو او د ولسي وګړو په وسیله لړنګ شوي کور مړ ماشوم او ټپیان راوستل شوي دي.
زموږ د ولسوالۍ استریري کمیټه سیمې ته رسېدلې وه او هغه لومړنۍ د پلټنې او ژغورنې عملیات ترسره شوي دي. انشاءالله سبا ته به دغه کورنۍ سره نورې بیړنۍ مرستې هم ترسره شي د حوادثو ریاست او اړوند همکارو ادارو له لورې نه.
د چپې درې ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن کارکوونکي حاجي اسماعیل راته وویل د پیښې له ځایه ورته شپږ ټپیان ور وړل شوي چې د ټولو درملنه شوې او اوس یې حالات له خطره وتلي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د زلزلو او بارانونو پر مهال پکې له غرونو تیږې راښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د دارالقرآن امام هادي ادارې له لوري د کتاب یو سیالۍ جوړه شوه چې تر 300 پورې نجونو او میرمنو پکې ګډون کړی. نور حال یې زموږ د خبریال په راپور کې.
توایب علی زاده چې شې دیرودونکو ماشومې په غېش کې دی. دا د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د کتاب لوستنې د یوې سیالۍ ګډونواله ده. اغلی علی زاده وایي ځکه یې ماشوم له ځان سره راوړی چې نور په کور کې څوک نه لري. دا له نوجي سیمې څخه له خپل خاوند سره دلته راغلې ده.
امروز د امزی مسابقه بزرگ کتابخانه شرکت کوم.
نن ورځ مې د کتاب لوستنې په دغه لویه سیالۍ کې ګډون وکړ. یو شې دیرودونکو ماشوم لرم، هغه مې هم درته راوړی دی ځکه چې له دغه سیالۍ څخه بې برخې نشم.
تازه مسابقه محروم نشنو.
مهسا مریدا خان توسی مې یو بل میرمن ده چې په دغه سیالۍ کې ګډون کړی. دا وایي موږ په دغه کتاب سیالۍ کې ولوستل چې یو ښځه په اسلام کې کوم ځای لري، ښځې باید څنګه خپل حجاب ولري او ډیری داسې نور موضوعات و چې موږ په دغه کتاب کې ولوستل او ورباندې پوه شوو.
دغه کتاب چې ولوست معلومات مې ډیر لوړ شول. پوه شوم چې حجاب څه شی دی او څنګه باید حجاب رعایت کړو. اصل حجاب د قرآن له نظره څه شی و؟
قرآن چې بوده؟
دغه سیالۍ د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د دارالقرآن امام هادي ادارې له لوري جوړه سوې وه. د دغه ادارې مسؤل سید محمد مهدي رضوي وایي په دغه سیالۍ کې تر 300 پورې نجونو او میرمنو ګډون کړی و. په دغه سیالۍ کې یو اسلامي او معلوماتي کتاب سیالۍ ته د لوست په مخه ښودل سوی و. نوموړی وایي له دغه سیالۍ څخه د کتاب لوستلو د رواجولو تر څنګ د پوهې لوړول و چې ځوانان اسلامي مطالعه زیاته کړي او په دین پوه سي، د ټولنې پوه مول وړ سي.
تلاش ما بر این است کې
زموږ تلاش دا د چې د کتاب لوستنې سیالۍ جوړ کړو. موخه مو اسلامي فرهنګ او حجاب ته وده ورکول دي، او تر څنګ یې د ځوانانو کتاب لوستل دي چې ځوانان له کتاب لوستنې سره آشنا شي،
کتابخاني آشنا شوت.
دلته راغلو ټولو ګډونوالو د افغانستان له ټولو خلکو څخه د مطالعې د کولو غوښتنه کوله، او وی ویل ځوانان دې د کتاب لوستلو او د مطالعې عملو په مخه لا یو بل سره مرسته وکړي. د دوی په باور په اوسنی افغانستان کې چې کومې ستونزې روانې دي، دا ټولې د کمې علمۍ او بې سوادۍ لامل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې تر دې وړاندې هم په غزنی کې په بېلابېلو سیمو کې د کتاب لوستنې سیالۍ جوړې سوې وې چې سلګونو تنه نارینه وو او ښځینه وو پکې برخه اخیستې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خپرېږي. د خبرونه په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي، او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي، او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي، او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فلج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښه، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړي یا زړي لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا نخود او نور د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو اول ریشه د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې دندرې یا ساکه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي دغه غوټۍ غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې خون کې اتویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی په دې برخه کې بول ولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی پروتستا د بکټریا په خلاف حقیقي هسته لري یعنی یورکاریوتی زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی او ځینې یې څو حجروي هم وي ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي د پروتستا علم ډیری نه وی لري خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي دوهم د پلاجلاتا ټولګي د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتی جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي او څلورم برخه د سپوروزوا ټولګي د پروتستا دا ډله هر کی غړي نه لري. بیلګه پلازموډیم دی. پلازموډیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خپرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 268 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 268 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل شی وظیفه یې دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کاني او عضوي مواد شامل دي. کاني خپل چې شي دي، کاني د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه، د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لا کوساتي. هډوکې پر دوه ډوله باندې دی، یا د دی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکې دی، او بل اسپنجي هډوکې دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکې د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګې سره تړلې یي، ډیر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکې کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي، او خپل د هډوکې په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو تر ازو هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي، دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي، دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکی سدی کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. مش په وسر کې ویل چې هډوکی، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غوسخه یو ټوله مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی، خو هډوکی ته په نسبت ډول سره نرم دی او دی د کژدور توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ تر لودل چې ډیر کلک نیولې وو، ډیر کلک جوړ کړی وو، هغه د کتیدول او د کژدول توان نه درلودي. مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدور توان لري، چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دی او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسېږي، نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه، په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري، چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي، سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي، او دوی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی، د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د شوېدلو شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کړي، او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسېته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسېته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټوله پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني، د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی، ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږي یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي، نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولی، فقط د مخ خواته حرکت کولی سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د اووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خپرونه همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغیر تانسته نه جوړیږي، واځه ته خبرو قصه کې مو وسه. دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل، امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري، او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو، او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې خونکې مقرر شو، دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټول را پورې خندل، امام څه نشو څه خلې نشو بسله. دغه سي ورته ودرېدم، خیر کې تو شاګردان لړل شکایت وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. بیا لړم غزم پریفو، بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه. غزای کې بیا استاذ په خایسي ومنلم، بیا شاګردان ډېر نه خوشاله. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو، درس ورکول مې بشي، شاګردان راضي وو. مونږ خپله سي او کور کې مې ماشومان مشمان باندې پریکټیس کول، ان تختم پیدا کړی و، خپل تختې باندې لیکچر ورکول، مشمان د غسیز د کول او د انګلیسي دغه سیمه چوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړې چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما څو ځایونه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واضح بې دغه تا نه څه نه جوړېږي، واضح ته خبرو قصه کې مه وسه. دا اصل دلیل همدا دی، نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو شي باره کې خبرې وکړم. دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویرېږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه، چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب به شمه. حال دا چې مونږ که چیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیدی شي. یعنې که چیرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نه هغه که چیرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې د وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپل مات دا چې به څنګه دې ماتول شي، دا به خپل ځان ورته وهل را پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاک خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یا ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم. په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړه کنه، دوی ذهنیتونه سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه، که چېرته نږدې وای کېدی شي او ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبللی چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم، لکه د فلانی زوی کولی شي ته نشي کولای، مګر ما باندې اغیزه نه ده کړې، ځکه زه پوهېدم چې دوی تر هغه ښه کوی شم. که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی، زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي، باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که مونږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای، خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې والله زه به ناکام شما، یا زه نشم کولای، یا زه دومره چیرته قوت لرم. دغه کلمې دي چې کله مونږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و، ډیری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده، دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي، ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډیر څه غواړي، ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ماوره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډیری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډیر پام نه کوي، ډیره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډیری کورنۍ مهربانه نه دي، او په ډیری کورنیو کې تاوتریخوالی ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډیر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکی ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي، که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي، هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنې په نظر، هغه په ټولنې کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
لګڼو بریاو شاته کیږي، معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او به اصطلاح هر چاته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یارچته هر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمند ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل براندین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل براندین وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولای سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دای کولای سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل براندین د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل براندین په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او دی هغو افراد و اشخاص لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالی واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کولی سي چې په خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چې عاید لري کیدی شي و برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره چې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجه کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دو ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې مونږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو چې په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پاتې راسيږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.